द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا جیودا سره نه نیم ساته خبري خبرونه کې شرغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال د 2019 د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهه یا سه شنبه د شپې 8 بجې دي او د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کا خړیما پاکستان لاہور ہائی کورٹ دا پخوانی فوجی مشر پرویز مشرف پزت خصوصی عدالت فیصلہ دا ردولو لپارا ہائی کورٹ یو بینچ جوڑ کھڑے دی نړیوال عدالت فیصله کړې ده چې د فلسطین په غزا کې د زنګي ظلمونه په سر به د اسرائیل خلاف تحقیقات پیل کوي خو اسرائیل د عدالت دغه فیصله رد کړې ده او نن په ټوله نړۍ کې مسیحي ټولنه د عیسی علیه السلام د زوکړې ورځ لمانځي او د کرسمس خوشحالیانې به ولمانځي او اوس د خبرونو تفصیلات د پاکستان لاہور ہائی کورٹ پخوانی فوجی مشر پرویز مشرف پزت خصوصی عدالت فیصلہ کالدم گرزول لپاره د ہائی کورٹ یو بینچ جوړ کړی دی پرویز مشرف د خپل پزت غداری مقدمه د فیصله خلاف لاہور ہائی کورٹ ته درخواست جمع کړی وو چې د لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس ته د بینچ جوړولو منځوري ورکړی دا او د دې بینچ مشري به جسٹس مظاهر علی اکبر نقوی کوي دا بینچ په د جنوري په 9مه نیټه د قضیې اورونه پیلوي د پرویز مشرف وکیل وایس اف امریکا ته ویلي چې دا درخواست د خصوصي عدالت د فیصلې څخه وړاندې کړی شوی وو د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې خصوصي عدالت د پرویز مشرف ته د غداری په تور په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې نړیوال عدالت فیصله کړې ده چې د فلسطین په غزا کې زنګي ظلمونو په سر به د اسرائیل خلاف تحقیقات پیل کوي خو اسرائیل د عدالت دغه فیصله رد کړې ده د عدالت یو وکیل ویلی دی چې ممکنه ده د فلسطین حماس ډلې به هم په دې اړه په دغه ډول تحقیقات وسی په نړیواله کچه د جرمونو په ضد عدالت انټرنیشنل کریمینل کورټ سرکاري وکیل وویل په مناسبه کچه ثبوتونه موجود دي چې په ویسټ بینک مشرقي یروشلم او غزه کې د اسرائیل جنگي جرمونه سرګندوي او هم د دې په بنیاد د اسرائیل خلاف تحقیقات پیل کیږي د ایس سی وکیل دغه بیان د څلورو کلونو د تحقیقات وروسته کړی دی چې فلسطینانو په خواسته پیل کړی وو چې په کې د اسرائیل چلن ته د کتنې خواست سوی وو فلسطینی صدر محمود عباس د عدالت د دې فیصلې هرکلی کړی او هغه وویل چې لویه ورځ ده او عدالت د دې فیصلې مطلب دا دی چې اوس په عدالت د اسرائیلي سیاسي مشرانو او فوزي مامورینو خلاف شکایتونه ترلاسه کول پیل کړي دا ماستر جمان هم د دې فیصلې حل کړی وکړو خو د عدالت د دې فیصلې دا برخه نظر انداز کړه چې ګنې دا ماس په اړه به هم د جرګي جرمونه تحقیقات کولی سي او په ټوله نړۍ کې مسیحي ټولنه به نن د کرسمس خوشحالیانې لمانځي هر کال په دسمبر په 15مه نیټه مسیحي ټولنه د کرسمس خوشحالي لمانځي او د عیسایي مذهب منونکي دروز د عیسی علیه السلام تصدیق زدوکړې په ورځ په مناسبت سره لمانځي د کرسمس په موقع په غربي هېوادونو کې رخصتي وي په پاکستان کې هم مسیحي ټولنه ژوند کوي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت په یو شمېر سیمو کې مسیحي ټولنه میشتی افریقایی هیواد بورکینا فاسو چارواکی وایي چې د سه شنبه په ورځ وسلوالو په فوزي پوستا برید کړی چې په ځوابي کاروایي کې فوزي ځواکونو اتیا وسلوال وژلي د چارواکو په وینا وسلوالو 15 ولسی وګړي چې پکې زیاتره میرمنې وې د فوزي کاروایي څخه وړاندې وژلې وې په عملیاتو کې د فوزیانو او فوزیان هم وژل سوي د هیواد وزیر اعظم ریک مارک کابورو په هیواد کې د دوی ورځې د ویر په توګه د لمانځلو اعلان کړی
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا جیب و د سارنی نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن درته وړاندې کیږي. مننه چې خبرونه کې را سره ملګری یاسته. تاسو ته د خبرونو تفصیلات وروسته هم په دې موضوعانو تفصیلي راپور نه وړاندې کوو. لومړی هم د پاکستان لاهور هایکورټ د فیصلې په اړه راپور درته لرو چې د پخواني فوزي مشر پرویز مشرف په ذات خصوصي عدالت د فیصلې د ردولو لپاره هایکورټ یو درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. څه تفصیلات یې تاسو ته د اشفاق مومند په راپور کې لرو.
د پاکستان لاهور هایکورټ د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته ورکل شوی د مرګ د سزا فیصلې پر ضد د نوموړي لخوا د جمع کړل شوی اپیل اورېدنې لپاره درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. د دې درې کسیزه بنچ مشري به جسټیس مظهر علي اکبر نقوي کوي. په نورو دوو ججانو کې یو جسټیس امیر بټي او دویم جسټیس مسعود جهانگیر شامل دي. په اپیل به اورېدنه د راتلونکي کال جنوري میاشتې په 9 نیټه شروع کیږي. د رواني میاشتې په اوله کې پخوانی پوځي امیر په لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړی و چې د ده په غیر موجودګۍ کې د خصوصي عدالت کومه فیصله اورول ودروي. پرویز مشرف د خپل ځان پر ضد د غداري مقدمې لپاره د خصوصي عدالت جوړول چیلنج کړی و او وایي چې دې کې قانوني غلطۍ شوې دي. د پرویز مشرف لخوا د خواست جمع کولو درې ورځې وروسته د دسمبر میاشتې په 12 نیټه نوموړي ته د مرګ سزا د اسلام آباد یو خصوصي عدالت لخوا واورول شوه. د دغه مقدمې اورېدنه د ججانو درې کسیزه بینچ کوله کوم چې په د غداري تور پورې کړه. پرویز مشرف ته د غداري په مقدمه کې د مرګ سزا ورکولو د فیصلې راتلو یو ورځ وروسته د لاهور هایکورټ جسټیس نقوي د ججانو د فل بینچ جوړولو مشوره ورکړه چې چیلنج کړی شوی فیصلې اورېدنه وکړي او بیا خپل اخیری فیصله د ملک چیف جسټیس ته وړاندې کړي. پرویز مشرف پر ضد کال 2018 کې د غداري مقدمه جوړه کړې شوې وه چې په کال 2008 نومبر میاشت کې یې په ملک کې په غیر آئینی توګه بیړنۍ حالت پر ځای کړی وو او هم دغه کال دسمبر میاشتې پورې یې د ملک آئین معطله کړی وو. د پخپله د بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او دغه جرم یې منلی وو او وروسته ورته د آئین آرټیکل 6 لاندې د مرګ سزا واورول شوه. دا د ملک په تاریخ کې په لومړي وار د پوز مشر غدار وګرځول شو او ورته د مرګ سزا وشوه. د پاکستان آئین آرټیکل 6 تر مخه هر هغه څوک چې د ملک آئین مات کړي یا د خپو لاندې کړي یا یې په لږ وخت لپاره معطله کړي یا یې د معطله کولو زیازنډولو یا د ماتولو لپاره سازش وکړي او یا بل کوم د غیر آئینی لارې یې په زور او یا د زور په ښودلو مات کړي، دغه تن به په غداری تورن کیږي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا جیوه د خبرونه دوام لري. را سره ملګري اوسېږي. تاسو ته بل مهم راپور وړاندې کوو چې نړیوال عدالت دا فیصله کړې ده چې د فلسطین په غزه کې جنګي جرمونو په سر به د اسرائیل خلاف تحقیقات پیلوي. څه تفصیلات تاسو ته د نن رشید په راپور کې لرو؟
نړیوال عدالت فیصله کړې ده چې د فلسطین په غزه پټۍ کې د جنګي جرمونو په سر به د اسرائیل خلاف تحقیقات شروع کوي، خو اسرائیل د عدالت دغه فیصله رد کړې ده. د عدالت یو وکیل ویل دي ممکنه ده چې د فلسطین حماس ډلې په اړه هم دغه ډول تحقیقات وکړي. په نړیواله کچه د جرمونو په ضد عدالت انټرنیشنل کریمینل کورټ ICC سرکاري وکیل فاتو بن سودا وویل په مناسب کچه ثبوتونه موجود دي چې په ویسټ بینک، مشرقي یروشلم او د غزه په پټۍ د اسرائیل جنگي جرمونه څرګندوي او هم د دې په بنیاد د اسرائیل خلاف تحقیقات شروع کیدلی شي. د ICC وکیل دغه بیان د سلور کلونو د تحقیقات نه پس ورکړی دی چې د فلسطینیانو په خواست کې پیل کړی وو چې پکې د اسرائیل چلنګ ته د کتنې خواست شوی وو. د ICC وکیل بن سودا اول
ان بریف آی ام ساتیسفاید 1 دټ وار کرایمز هاف بین اور آر بینګ کمیټډ ان دی ویسټ بینک انکلودینګ ایست جیروسلم اند دی غزا سټریټ.
په مختصره توګه اول زه مطمئن یم چې په ویسټ بینک، مشرقي یروشلم او د غزه په پټۍ کې د جنگي جرمونه شوي، او یا اوس هم کیږي. دویمه ده چې عدالت د دې صورتحال سره تړلي کیسونه په ممکنه توګه اخیستلی شي. دریمه داسې هیڅ اسباب نه کاریږي چې د هغې په هکله مونږ ووایو چې دا تحقیقات په پوره پوره انصاف ونه کړي. فلسطیني صدر محمود عباس د عدالت د فیصلې هرکلی وکړو.
هذا اليوم هو يوم بالنسبه لنا يوم عظيم.
هغه وویل دا یو لویه ورځ ده او د عدالت د فیصلې مطلب دا دی چې اوس به عدالت د اسرائیل سیاسي مشرانو او پوځي مامورینو خلاف شکایتونه ترلاسه کول پیل کړي. د حماس ترجمان هم د فیصلې هرکلی وکړو، خو د عدالت د فیصلې دا برخې نظر انداز کړه چې ګینې د حماس په اړه هم د جنګي جرمونو تحقیقات کولی شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د عدالت د فیصلې سخت مخالفت وکړو او وی ویل
This is a dark day for truth and justice. The ICC prosecutor
دا د رښتیا او د انصاف د پاره ستوره ورځ ده. د ICC پروسیکیوټر یا وکیل په کاره توګه د اسرائیلي ریاست خلاف د فلسطینی داوا په کاره توګه نه درد کړي. دا یو بی بنیاده او قهرجنه فیصله ده.
The ICC only has jurisdiction over petitions submitted by sovereign states. But there's never been a Palestinian state.
Netanyahu وویل فلسطین یو ریاست نه ده، ځکه د ICC د اختیار لاندې نه راځي. اسرائیل وزیر اعظم وویل ICC یوازې د خپلواکو ریاستونو په خواستونو اختیار لري. اسرائیلی وزیر اعظم وویل د ICC د وکیل فیصلې د عدالت نه یو سیاسي اله جوړه کړې ده چې د ریاست په توګه د اسرائیل قانوني حیثیت ختم کړي. د ICC وکیل بنسودا وویل هغه د عدالت د دریو ججانو نه غوښتلی وو چې د عدالت د اختیار په اړه خپلې فیصلې واوروي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي سو شیبو کې به تاسو ته د بی بی شرینه برخه هم زموږ همکاران وړاندې کوي چې تاسو کوی سي د ریډیو تر څنګ د فیسبوک په پاڼه په هم وګوري او د سټلایټ د لارې په ټي وي هم کتای سي. اوس تاسو ته خبرونه کې راپور وړاندې کوو چې په ټوله نړۍ کې د عیسائی ټولنې سره تعلق لرونکي د کریسمس خوشالۍ نلمانځي. په دې اړه باندې تاسو د نصر الله راپور وړاندې کوو.
د عیسایت مذهب منون کی د فلسطین تر واک لاندې بیت لحم ته راغونډ شوې دي. د کرسمس د جشن پیل د مینیجر سکوئر یا میدان المهد نه پیل شو. د عیسی علیه السلام د پیدایش ځای د چرچ آف نیټیویټی یا د پخوانی کلیسا مخې ته فلسطینی هلکانو جنکو سکاوټس یو نمایشي جلوس وویستلو. د ځایی فلسطینیانو سره ټولې نړۍ نه راغلي زائرینو یا زیارت کوونکو د دې نمایشي جلوس ننداره وکړله. د امریکې د اریزونا ایالت سره تعلق لرونکي مایکل علي پراندینی وویل چې زه ډېر زیات خوشحاله یم، ما مختلف ځایونه ولیدل او ما ولید چې څرنګه د مختلف کلتور خلک د خدای عبادت په مختلفو لارو تشریح کوي. د یوګانډا نه راغلی سلویا نکازیب وویل چې د چرچ دننه ماحول نور هم قوي وو، کوم ځای کې چې زائرینو یا زیارت کوونکو د ګروټو آف نیټیویټی یا د عیسی علیه السلام د پیدایش زګي ننداره کوله. ښاغلی نکازیب زیاته کړه ده ما د ماشومتوب راهیس بایبل یا انجیل لوستی دی، خو ځینې وخت انسان تصور کوي خو مکمل یقین یې نه وي، خو دلته راتلو سره زما یقین پوخ شو او دا زما دپاره بیخي د ژوند بدلوونکې یوه تجربه ده. په مغربي غاړه کې د تشدد له کمی وجې څه کال ډېر خلک زیارت دپاره راغلي دي. د فلسطین د ولکې لاندې د بیت الحم مایر انتون سلمان وې د بیت الحم پیغام تل د هر چا دپاره د سولې، د امید او د ټولو دپاره د انصاف پیغام دی. خغلی سلمان وایس اف امریکا سره خبرو کې وی چې د هغه د اسرایلو سره د سولې په اړه دومره پر امید نه دی. خغلی سلمان د امریکې امبیسی د تل ابیب نه جروستم ته وړلو باندې د امریکې صدر ډونالد ټرمپ ملامت کړو. خغلی ویل چې صدر ټرمپ د علاقې ته د امن راوړلو پر ځای حالات نور هم پیچلکړي او دا چې د سولې پروسه یا معنا نه پوره کوي یاره دی وی چې د عیسائی مذهب منون کی په افغانستان پاکستان سره په ټوله نړۍ کې 15 دسمبر د عیسی علی السلام د پیدایش ورځ منځي.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
وایس آف امریکا جو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي او تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
په هندستان کې د بھارتیا جنتا پارټي حکومت د وزیر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ کې د 13 مدینه داسې انتظامی او قانوني اقدامات شروع کړی دي چې د هغونه د دنیا د نورو ملکونو د هندستان په نریندرا مودی باندې د هندو قام پرست مشر ګمانونه نور پاخ شوې دي. د هندستان حکومت په 13 اگست کې د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر آئینی حیثیت ختم کو او د خپل دې فیصلې خلاف د کشمیریانو د ممکنه مظاهرو د ویری د 13 میاشتو راسی په کشمیر کې کرفیو لګولې ده. د کشمیر لانجه لا غوسه نه ده چې وزیر اعظم نریندرا مودی د هندستان د پارلیمان نه د هندستان د شهریت په حق له یو بل نوی لانجمن قانون منظوري واخیسته. د شهریت د دې نوی قانون خلاف په ګرد هندستان کې مظاهره شروع شوې دي چې اوس خونړی شکل اختیار کړی دی او تر اوسه پکې د 15 نه زیات کسان مړه شوي دي. نن یعنی په 23 دسمبر د امریکای مشهوري ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خپل د سر اداریا هندستان کې د شهریت د نوي قانون خلاف پر روانو عوامي مظاهرو لیکلی دا. د اداریې سرخط ته په هندستان کې رواني مظاهرې باید چې د حقیقت په لوري د مودی سترګې وګړي. واشنگتن پوسټ د خپل اداري په سر کې لیکي چې په هندستان کې د شهريت په باب له یو نوي قانون د منځريدو خلاف په ټول ملک کې خوري وري مظاهره شروع شوې دي. وزیر اعظم نریندرا مودی د اتوار په ورځ خپل یو وینا کې دا مظاهره کوونکي د لانجمارو خلکو په نوم یاد کړ. اداریې لیکي چې د 13-2 هفتو راسي په زرګونو خلک کوڅو ته راوتی دي. دوی د حکومتي بندیزونو پروا نه کوي او خپل احتجاج جاری ساتلی دی. وزیر اعظم نریندرا مودی د احتجاج کوونکو په حق لخپل وینا کې دا تور هم پوری کړی دی چې دوی په ګرد دنیا کې د هندستان د بدنامولو په یو سازش کې گیر دي. دوی یقینا چې د ملک د تباہ کولو په خپل ناولو ارادو د عمل کولو په لار روان شوي دي. واشنگتن پوسټ خپل اداریې کې په دې موضوع د تبصرې کولو په موقع لیکلي دي چې د احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمالولو او د دوی په زبردستۍ سره د چقولو په ځای خاغلی مودی له پکار دي چې د هندو قام پرستۍ د گمراهکن سوچ او منسوبینه لاس په سر شي. دا خبره دی یادوي چې د بھارتیا جنتا پارټۍ د مشر په حیثیت وزیر اعظم نریندرا مودی د ډیری مدینه د هندو قام پرستۍ په لار روان دی. اداریې لیکي چې د شهریت د نوي قانون تر مخې غیر هندي اندوانو سکانو د بود مت او د جین مذهب منونکو او پارسیانو او عیسایانو لا د هندستان د شهریت حاصلول اوس ډیر اسان کړی شوی دی خو مسلمانان دینه بهر ساتلی شوی دی. د دې قانون مقصد د افغانستان، بنگلاديش او د پاکستان غوندې د مسلمانانو د اکثریت د ملکونو نه هندستان ته د تلو کمشمیره فرقو امداد کول دي. د هندستان پارلیمان دا قانون په 11 دسمبر منظور کړی دی خو د دې قانون خلاف د 500 نه زیاتې مسلې د هندستان ستر عدالت ته وړلې شوې دي. خیال دی چې عدالت به د دې قانون خلاف د شوو ارزو اوریدنه په جنوري کې شروع کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې هندستان کې د شهریت د نوي قانون په باب لا د مسلمانانو فکرمندي په حق ده ځکه چې هندستان کې د مسلمانانو آبادی د 10 کروڑ نه زیاته ده. مسلمانان په دې ویره کې دي چې په دویم ځل منتخب شوی وزیر اعظم نریندرا مودی وا سیکولر هندستان په یو هندو مملکت کې بدل کی په کم کې چې وا مسلمانانو سره د دویم نمبر استوګنو سلوک کیږي. مسلمانان د دې قانون په ګرد هندستان کې د قامی اندراج د شک نه هم پریشان دي. د قامی اندراج تجربه د ټولو نوړان دي په آسام صوبه کې وشو چرته چې د بی جی پی حکومت ته په آسام کې خلکو ته ویلې شوې دي چې دوی د سرکاري دستاویزاتو په بنیاد خپل هندستاني شهريت ثابت کړي. د حکومت د دې حکم تر مخه آسام کې 19 لکه خلک د هندستان د شریعت د پاره نا اهل ګرځولې شي وي دي. په دې 19 لکو کې اکثریت د مسلمانانو دی او دوی به اوس یا خو بې وطن کیږي او یا به لکه د سینکیانګ د یو غور مسلمانانو په شان په نظربند کیمپونو کې راغونډولې شي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا جو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ. ژې تاسو ته یو اول راپور وړاندې کوو چې دا مهال د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې نږدې 2 لک امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شوي دي. امریکا صدر خارجه پالیسۍ په کال 2019 کې د کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ شوې ده؟ مجدد جواب تاسو ته د وایس آف امریکا یو راپور وړاندې کوي.
روسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ناڅاپي توګه د سوریې له شمالي برخو څخه امریکایي ځواکونه په اکتوبر کې وبېستل، نو د کوردانو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیاتو ته لاره پرانستل شو. څو نه وروسته د پینټاګان په یو راپور کې راغلل چې د امریکایانو د وټلو لپاره سره داعش ترهګرې ډلې د بیا جوړېدو موقع ترلاسه کړه. د منځني ختیځ له انسټیټیوټ څخه ګیرالد فیرستاین وایي
our position in Syria is more
په سوریه کې زموږ حالت اوس ډیر نازک دی او د ترامپ او اردوغان موافقې مخکې وخت څخه هم ډیر پیچلی دی. ترامپ له سوریه څخه عراق ته سرتیری واستول چیرې چې دا مهال 6000 امریکایان ډیر دي، خو هغه په سوریه کې له دایت څخه د تیلو د ځایونو د ساتلو لپاره یوازې 200 سرتیری پریښي دي. د داعش خلافت په عراق او سوریه کې زیاتره سیمې له لاسه ورکړي، خو بیا هم ترهګري او تاوتریخوالی لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن
وایي
آیا په سیمه کې دومره ثبات شته چې د نورو سرتیرو لیږلو ته اړتیا نشي او یا په راتلونکي کې کوم پوځي اقدام ونه ګورو؟ نه، داسې نه ده. په ورته وخت کې ولسمشر په نومبر کې له افغانستان څخه د لیدنې پر وخت دا هم ویلي و چې دوی له داعش سره جګړه کې پرمختګ کړی او د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. له افغانستان څخه هم 2000 امریکایي سرتیري وتلي دي او 2000 لا پاتې دي. د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. ولسمشر ترامپ وایي موږ به تر هغو پورې پاتې شو تر څو یو تړون ولرو او یا یوه بشپړه بریا، او اوس طالبان ډېر سخت غواړي چې یو موافقې ته سره ورسیږو. ترامپ د تهران په اړه هم سخت دریز غوره کړی دی او له اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته یې په ایران باندې بندیزونه زیات کړي دي. ولسمشر ترامپ همدارنګه 3000 سرتیري سعودي عربستان ته وروسته له هغې واستول کله چې په سپتمبر کې د دغه هیواد د تیلو په زیرمو او چانځایونو باندې بریدونه وشول چې تورې د ریاض لخوا په ایران باندې ولګېدل. څو میاشتې مخکې ترامپ په کانګرس کې هغه هڅې رد کړې چې واشنگتن دې په یمن کې د سعودي په جګړه کې مرسته نه کوي. انتقاد کوونکي وایي دغه بیلابیل خوځښتونه د بهرني سیاست په برخه کې روښانه انځور نه ورکوي. د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه انټونی کورټسمن
وایي
موږ د دغه شخړې د پایته رسیدو په برخه کې یو روښانه تګلار نه لرو. نو کله چې تاسو دې سیمې ته ګوري نو دا ستونزې ډېرې جدي دي، او په لویدیځه غاړه کې او د فلسطین د مسلې په اړه زموږ له نوي دریځ سره چې له خپلو متحدینو سره پرې مشوره هم نه وشوي دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې امریکا په جنوبي کوریا کې 28000 سرتیری لري. د شمالي کوریا له رهبر کیم سره د ترامپ خبرې ناکامه شوې تر څو پیونګ یانګ د توغندیو ازموینې ودروي. د شمالي کوریا چارواکو دا خبرداري هم ورکړي چې د دې کال په پای کې به د کرسمس ډالۍ هم واستوي. له بروکنز انسټیټیوټ څخه مایکل اولان وایي کیم جان اون هڅه کوي د ترامپ پام ځان ته واړوي. د امریکا له نږدې 1.3 میلیون وسلوالو ځواکونو څخه نږدې 2 لک سرتیری په ګرد نړۍ کې پراته دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. ایم ایف وای چې وسم خطر سره چې اف ا ټی اف د پاکستان نوم تور نوم لړته واچي. الیاس خان تاسو ته نور تفصيلات پر راپور کې وړاندې کوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ویلی دی چې د غیر قانونه پیسو لیګل او رالیګل د سار ادارې FATF لخوا د پاکستان نوم په تور نوم لړکه اچولو خطر اوس هم موجود دی چې لوجه به بارانی مالی مرستې ودرول شي او غیر ملکی سرمایه‌کاری کې به کمی راشي او پاکستان ته به د ترهګرو مالی مرستې او په غیر قانونه پیسو لیګل او رالیګل د مخنیوي لپاره ګامونه تیزول وي. دا IMF دا رپورٹ کوم چې دا IMF ډلې د پاکستان د سفر نه وروسته نن ځای مطبوعاتو ته خبر کړی شوی دی چې پاکستان ته د اکشن پلان هدفونه باندې عمل لپاره درلودونکو کال جون میاشتې پورې وخت ورکړی شوی دی او ویلي دی چې پاکستان ته د FATF خړ نوم لړنه وتلو لپاره خپل اقدامات تیزولو ضرورت دی. د رپورٹ تر مخه پاکستان IMF ته د بجلی او ګیس بایوک نور زیاتې راوستلو یقین هم ورکړی دی او نړیوالې مالیاتی ادارې د توانۍ څانګه کې لاین لاسس کې د کمی هم ویلي دي او تر کال 2023 پورې گردشی قرضو کې زیاتوالی صفر ته راوستلو وینا هم کړې ده. په مالیاتی چارو ژور نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي باید چې IMF د پاکستان د بعضې مالیاتی اصلاحاتو ستاینه هم کړې ده او ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې منی لانډرنګ او ټیرر فینانسینګ په اړه به پاکستان ته نور ګامونه اخیستل وي کنی نوم وایي تور نوم لړکې راتلی شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اووی
پاکستان جو ہے وہ مؤثر اقدام نہیں کرتا منی لانڈرنگ اور فائننسنگ کو روکنے کے لیے.
دا پاکستان اس ہم پتور نملڑ کے دراتلو امکانات شتا او ترکوں میں پورے چھے پاکستان پا دیڑا اقدامات وانخلی نو دا ایف ای ٹی ایف تورا بائے پسر زنگی گی دا اوئے چھے خطر اس ہم شتا او دا با ترہغوی ترکوں میں پورے چھے پاکستان ایف ای ٹی ایف مطمئن نکڑی. دیشان حیدر زیاد اکڑا چھے پاکستان دا پارا مشکلات اس ہم شتا او دراتلون کی کال فروری میں اشنا رستو با صورتحال پڑا گشی. بلخوا سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی چھے دا FATF خطر اوس هم موجود دی ولې چې پاکستان دې لړکی هغه ګامونه لانی دی پورته کړی چې FATF مطمئن کړی. دیو ریډیو سره خبرو کې د اووی
اوس په ګریل اس کې چې په ګریل اس کې یي او IMF تا یا نو انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشن تا دا ډیر ګران یې چې اړتیا کرا تجارت کی یاري دل په پیسې وروړي. بل خبره دا چې ټکو بلیک لیست لاله نو بلیک لیست خو بیا IMF هم نشته بیا چې کوم دې نور څه نوم نشته نو بیا خو ډیره زیاته کار نشي. نو دا خبره دا چې FATF هغه دا یو خطر موجود را کہ اگر جس نے دی سیریسلی انا درا کی پرسو کوئی کلے او کی او دو میں سے بیکار او کی بیا غلی کی بیا کی کلا دے دا ڈیڈ لائن ہے جی کی جی کیا حالت ہے تو رو کا بھی جی دی دا جس نے پرمننٹ طریقہ باندې شروع کی او دی او دا غرو بس
پر رپورٹ کی ویل شی بھی دی چې پاکستان ته د ترقای شر زیات اول د پارا د نورو اقدامات او ضرورت ته او هیواد ته د مالیاتی استحکام او ټیکس نظام کی خوالی د پارا د اقدامات او ضرورت. الیاس خان وایس اف امریکا دیو ریډیو اسلام.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.